The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د نهې ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې څلورمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوی دی پنځه نیمې بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګلبرس او د ماسوتن نهه بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو د نیمې ګنټې په دې پروګرام کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. ایران د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلبیخت اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف د مشرۍ لپاره د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف په ټاکنه باندې اندېښنې څرګندې کړي او ویلي دی په دغه اسلامي ائتلاف مطمئن نه دي. د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي پاکستان به د افغانستان سولې او ثبات کې خپل مثبت رول جاري ساتي. او روسی چارواکو د ګل پورز د سین پیټرسبرګ په ریل سټیشن کې خونړۍ بمی چاودنه کې د لاس لرلو په شک کې د یو تن پیژنګلو کړي. په دغه چاودنه کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي او د پنځوس تنه زیات ژوبل شوي دي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. ایران د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلویخت اسلامي ملکونو پوځي ائتلاف ته مشرۍ لپاره د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف په ټاکنه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دوی په دغه اسلامي ائتلاف باندې مطمئن نه دي. پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست ویلي دوی په دغه مسله اندېښمن دي او دا چې دا د اسلامي ملکونو یووالي ته نقصان رسوي. نوموړي ویلي پاکستان ته یې خپلې فکرمندۍ وررسولې دي. پاکستان پخوانی پوځي مشر ته د اسلامي ملکونو پوځي ائتلاف مشرۍ کولو اجازه ورکړې او امکان دی نوموړی روانه میاشت دغه ائتلاف مشرۍ کولو ذمواری په خپلو لاسو کې واخلي. افغان د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي پاکستان به د افغانستان سولې او ثبات کې خپل مثبت رول جاري ساتي. د برطانیې دفاع وزارت سفر په وخت قمر باجوا ویلي په افغانستان کې امن د دواړو ملکونو په ګټه دی او دا چې پاکستان به د سولې ترلاسه کولو لپاره د افغانستان سره نږدې همکاري کوي. د پاکستان پوځي مشر د برطانیې په درې ورځني سفر دی. نوموړي دا خبرې په داسې وخت کړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو کې اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. پاکستان د افغانستان سره خپله شریکه سرحدي پوله د یو میاشت پورې بندول وروستو تیره هفته بیرته د تګ راتګ لپاره پرانستې. افغانستان کې د پارلمان غړو په خپل یو ملګري پارلماني غړي باندې سختې نیوکې کړې دي چا چې څو ورځې وړاندې ویلو د پاکستان سره شریکه سرحدي پوله یو نړیوال سرحد دی. د پارلمان غړي د پارلمان یو غړي د عبداللطیف پدرام د وژلو هم دړکه کړې. د افغانستان نېشنل کانګرس په نوم سیاسي ډلې مشر عبداللطیف پدرام د تیر خالی پورس کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویلو د هغه ګوند د پاکستان سره د ډیبرنډ کرخه د رسمي پولې په حیث مني او زیاته کړې وه د افغانستان لخوا په ډاګه د سرحدي پولې په رسمیت نه منلو له وجې د دواړه ملکونو ترمنځ مسلې رامنځته کیږي. د روس خبری اداره انټرفیکس وایي روسی چارواکو د ګل پورز د سینټ پیټرسبرګ په ریل سټیشن کې خونړۍ بمی چاودنه کې د لاس لرلو په شک کې د یو تن پیژنګلو کړي. انټرفیکس خبری اداره وایي پولیس یقین کوي دا یو ځانمرګي بمی چاودنه وه چې د مرکزی ایشیا سره تعلق لرونکي یو دیرش کلن هلک کړی ده. پولیس وایي دغه تن په خپلې شا پورې تړلې بستې سره ریل ګاډي ته ختلی و. تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستی. په دغه حمله کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي او د پنځوس تنه زیات ژوبل شوي دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ زوم او اعلی صدارتي مشیر جارډ کوشنر د عراق سفر کړی دی او هلته یې د داعش توندروه ډلې پر ضد جنګ په سر د عراقي چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. کوشنر د ګلپورز د امریکې په ګډه ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرډ سره د بغداد په سفر تللی. د ښاغلي ډنفرډ دفتر په یو بیان کې ویلي د دغه سفر مقصد د عراقي مشرانو، امریکایي سلاکارانو او په میدان کې د امریکایي ځواکونو سره ملاوېدل وو چې د داعش پر ضد جنګ وروستی حال معلوم کړي. او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د مصر سره د کلونو راهیسې خرابې اړیکې یو ځل بیا سمې کړي او د مصر صدر عبدالفتح السیسی ته یې په وایټ هاوس کې تود هرکلی ویلی. صدر ډانلډ ټرمپ د سختریزه اسلامي ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مصر سره د مرستو ژمنه کړې. په کال 2009 کې د پخوانی صدر براک اوباما لخوا په وایټ هاوس کې حسنی مبارک کوربتوب قبول ورستو دا د مصر د صدر لخوا د وایټ هاوس اولنی سفر دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی خبرونه کې هم چې څنګه تاسو واورېدل. ایران د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلبیخت اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف د مشرۍ لپاره د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال راحیل شریف په ټاکنه باندې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي دا به د اسلامي ملکونو یووالي ته نقصان ورسوي. نور حال په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا نیوز ایجنسی تر مخه د ایران حکومت د پاکستان پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ د یو کم سلويخ سنی اسلامي هیوادونو ائتلاف په مشرۍ اندېښنې خودلی. د خبري اداره وایي چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست ویلي پاکستان په دغه مسله د ایران سره خبرې اترې کړې وي او راحیل شریف ته د NOC یا اجازه ورکول وړاندې د ایران نه پوښتنه کړې وه. ښاغلی هنر دوست ویلي چې د دغه مطلب دا نه دی چې ایران په دغه فیصله خوشاله دی او یا یې دغه فیصله منلې ده. د ایراني سفیر په وینا مونږ په دغه مسله اندېښنې لرو او ګڼو چې دا کار د اسلامي هیوادونو ورورولۍ ته زیان رسولی شي. پاکستان کې دننه ځینې سیاسي ګوندونو هم د سعودي عربستان په مشرۍ کې د پوځي ائتلاف د مشرۍ لپاره د راحیل شریف ټاکلو په فیصله نیوکه کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اسد عمر په خپل یو ټویټ پیغام کې دا یو ناسمه فیصله بللې او وایي جنرال شریف د هغه پوځي ائتلاف مشر جوړېدل د بدمرغۍ خبره ده چې پارلیمان یې د برخه نه جوړېدو پریکړه کړې وه. د عوامي نشتل ګوند سره تعلق لرونکي او د سینیټ د خارجه چارو کمیټې غړی داود خان اچکزی وایي که حکومت پارلیمان د پامه وغورځاو نو دا به نامناسبه فیصله وي.
او په پارلیمنت کې هم د پارلیمنت غړو هم ګرځ پر دې باندې خپل تحفظات ورکړي چې باید چې دا چې دی د پارلیمنت سره د دې اپروول واخیستل شي. او په کمیټي کې هم دا خبره کړې ده چې د دې خو ټیک د کدی سربراه جوړیږي هم د پارلیمنت د لارې وایي چې د پارلیمنت د دې منځوري ورکړي بیا کدی جوړ شي خو بیا اعتراض نشته. کدی ډایرکټ دې په خپل اپروچ باندې هلته دا او دا ترلاسه کړي دا شازما خل مناسب کار نه دی. نه خو د ایران سره خو هم خبره کیږي. ایران هم په د اسلامي ملکو په دغه کې وو او ایتي خو هغه مسته.
د منځنی ختیځ په ګډون اکثره اسلامي هیوادونه د سنی او شیعه مسلمانانو ګډه آبادی لري. پاکستان کې هم خارجي سیمې په شیعه مسلمانانو آبادی دي. په سیاست، پارلمان، میډیا، حکومتي دفترونه او د ژوند نورو چارو کې پوره پوره برخه اخلي. پاکستان کې د شیعه مسلمانانو لوی تنظیم مجلس وحدت المسلمین په خپل ویب پاڼه یو بیان جاری کړی. د دغه ډلې جنرل سیکرټري علامه راجا ناصر عباس د نوي سنی پوځي ائتلاف مشر جنرال راحیل جوړولو باندې نیوکه کړې دي او وایي دا د پاکستان په ګټه نه ده. پاکستان کې دننه سیډونکو د شیعه او سنی آبادی د غټ خمیر پاړه وایي دوی ځکه اندېښمن دي چې سنی عربستان په مشرۍ کې د پوځي ائتلاف واګې جنرال راحیل شریف ته سپارلو سره به شیعه مسلمانان نور هم د ریاست په رول شکمن شي.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي پاکستان به د افغانستان سولې او ثبات کې خپل مثبت رول جاری ساتي. نوموړي دا خبرې د لندن د ورځني سفر په وخت باندې کړې دي او په یو داسې وخت دا خبرې مخته راغلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. افغانستان اکثر په پاکستان باندې تور لګوي چې د دی په خاوره باندې د ترهګرو محفوظ مرکزونه دی او په افغانستان کې حمله کوي. نور حال په دې حق باندې تاسو زمونږ همکار وکیل خان په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان د پوسټل لخر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان با په افغانستان کې امن او ثبات لپاره خپل مثبت رول لوبول جاري ساتي. نوموړي دا خبرې تیر ورځ د برتانیې د دفاع وزارت د دورې په محل کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې امن د دوه هیوادونو په مفادو کې دی او پاکستان با په دې لړ کې خپل مثبت رول لوبول جاري ساتي او د افغانستان سره د نږدې نه کار کولو ته تیار دي. جنرال قمر باجوا څوک چې د برتانیې په درې ورځني سفر دی نوموړي یو وار بیا دا خبره تکرار کړي چې پاکستان یو امن خوښون کې هیواد دی او په سیمه کې امن او ثبات راوستل لپاره به خپل مثبت رول لوبول جاري ساتي. جنرال قمر باجوا زیاته کړې چې د پولې د امنیت میکانیزم د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره ډېر زیات مهم دی. ولې دواړو هیوادونو لا پکار دي چې دا په خپل لومړي ترجیحاتو کې واچوي. د پاکستان پوز د عامو اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا ویلي شوي چې د پوز مشر د برتانیې د دفاع وزارت دورې په مهال د برتانیې چیف آف ډیفنس سټاف ایئر چیف مارشل سر سټیوارټ پیچ، د پاکستان او افغانستان لپاره خصوصي استازي اوون جنکنز او د امریکا ریزولوټ سپورټ مشن کمانډر جنرال جان نیکلسن سره بلابل ملاقاتونه کړي دي. په دغه موخه نوموړي پاکستانی جنرال د پولې د کنټرول د انتظام لپاره د پاکستان لخوا اغستل شوی یو شمیر ګامونو ذکر هم کړي او ګډ دښمن ته د ماتې ورکولو لپاره د پولې بل اړخ لخوا هم دغه رقم ګامونو اغستلو په خبره زور ورکړي. د پوسل لخر د سی پیک د بلیون ډالرو د منصوبې په اړه ویلي چې دغه منصوبه د سیمې په سترو مفادو کې ده چې مقصد یې سیمایز او غیر سیمایز اقتصادي ترقی ده. د برتانیې مشرانو او د آر ایس ایم کمانډر د پاکستان او د پاکستانی پوز لخوا د امن او ثبات په لړ کې اغستل شوي ګامونو مننه او ستاینه کړې. د کمې په جواب کې چې د پاکستان د پوسل لخر هم د برتانیې د مشرانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د هغوی د مرستو مننه وکړه. اخوا د افغانستان قانون جوړونکو د خپل یو پارلیماني غړي د سنسارولو غږ کړي چا چې د پاکستان سره د خپل هیواد اوږدې پولې ته د یو نړیوالې باونډرۍ یا پوله ویلي. د افغانستان مطبوعاتو او اخباري اداریو هم د پارلیمان د غړي د دغه بیان غندلې او دغه خبره د هیواد د مفادو پر ضد بللې چې پکې ځنې د عبداللطیف فدرام د ولسي جرګې نه د غداري په خبره کولو د وستلو غوښتنه هم کړې. دغه پارلیماني غونډه په ټیویانو باندې په ژوندۍ بڼه ښودلې کېده. د غوسې ډک یو قانون جوړونکي د پارلیمان سپیکر عبدالرؤوف ابراهیمی ته د دړکې ورکولو سره ویلي چې د خدای لپاره هاغلی سپیکر صاحب که چېرې تاسو په دې لړ کې ګامونه وانخلې نو بیا به تاسو یوازنی ذمہوار یې. جاسوس ته د سزا ورکولو سره دغه قانون جوړونکي ویلي چې پاکستانی خلکو ته یو سخت پیغام ورکول دي چې په افغان خوره هر یو ایجنټ به دغه رقم نتیجې وي څوک چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې یعنی د ډیورنټ په حیثیت باندې خبرې کوي. هاغلی پدرام څوک چې د پلی د افغانستان نېشنل کانګرس پارټي مشر دی نوموړي په کابل کې د خبری کانفرنس ته د وینا په وخت ویلی وو چې پارټي د ډیورنټ کرخه د پاکستان سره یو رسمي پوله مني. هغه ویلی وو چې دوه اړخیزه اړیکو کې زیاتره مسلې د افغانستان له وجې راولاړیږي چې ورلا په ولسي توګه منل پکار دي. عبداللطیف فدرام د نسل نه یو تاجک څوک چې شمال ختیځ افغان صوبې بدخشان سره تعلق لري او د کال 2004 اکتوبر کې شوي صدارتي انتخاباتو کې یو کاندید وو. نوموړي د تیر ورځې پارلیمان پارلیماني غونډې په وخت موجود وو. په دغه بحث کې برخه اغستونکي یو بل قانون جوړونکي د هاغلی پدرام د افغان نازکتیانه ناخبره په توګه غندنه کړې او ویلي دي چې زما دې په خدای قسم وي که د نن نه پس څوک هم د دغه رقم غیر قانونه بیان ورکولو همت کوي او د ډیورنډ په کرخه بحث کوي نو کام به ورله جامې ماتې کړي. خو سپیکر هاغلی ابراهیمی دغه غوښتنو ته په ځواب کې یو وار بیا ویلي چې د ډیورنډ کرخه یو کامی مسله ده. کم یو تن یا کبیلا او یا ډلا د دې د حیثیت فیصله نشي کولی.
دا د وایس آف امریکا ډ رادیو دی. افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ ختمېدو وروسته تر اوسه پورې امن په مکمل توګه باندې نه دی پرځای شوی. امریکایي ځواکونه تر اوسه پورې په دغه هیواد کې موجود دي خو د افغان حکومت پر ضد اوس هم طالبان وخت په وخت حمله کوي. په وروستیو کې روس هم په دغه هیواد کې د رول لوبولو سره مخې ته راغلی دی او پاکستانی میډیا وایي چې اوس د پاکستان، روس او د چین ترمنځ په دغه ستراتیژیکي سیمه کې یو نوی ائتلاف هم جوړیږي. دې ټولو خبرو ته د پاکستان په میډیا باندې لیکل شوی دی او زمونږ همکار اشفاق مومن په یو رپورت تیار کړی.
پاکستان او روس د شلو کالو نه زیاته موده د یو بل مخالف اړخونو کې وو، خو دغه اوس د تاریخ برخه جوړه شوې. او اوس پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې لیکوال کامران یوسف وایي چې د یو داسې ائتلاف جوړېدو په لور روان دي چې تر لسیزو به ملګري وي. د لیکي ښکاري چې امریکا افغانستان کې د خپل مفاداتو په خاطر دایمي امن راوستلو کې غرضی نه ده، نو ځکه پاکستان او روس په ائتلاف جوړولو باندې مجبور شول. دغه یرو نه یوازې روس او پاکستان بلکې چین هم په سیمه کې د دایمي امن لپاره ائتلاف ته تیار کړی دی. د درې واړه ملکونو خارجه وزارتونو او پوځي مشرانو اشاره ورکړې دي چې په افغانستان کې د خبرو په لار د امن لپاره ائتلاف ته نږدې شوې دي. ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې د یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط لیکي چې پاکستان، چین او روس په دې خبره یو سلا دي چې امریکا افغانستان کې جګړه اوږدول غواړي. په داسې حالاتو کې پاکستان سره بله هیڅ کومه لار نه وه چې خپل سیمه ییز ملکونه چین، ایران او روس څخه په دې کې مرسته واخلي. ماسکو د وړاندې نه دوه داسې غونډې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره کړې دي چې پکې پاکستان او چین ته بلنه ورکړل شوې وه، او دغسې یو بله غونډه د روانې میاشتې په پای کې کیدونکې ده چې پکې د زیاتو ملکونو شرکت کول امکان لري. د دې مقصد په افغانستان کې د حالاتو جاج اخیستل او په دې بحث کول دي چې د مسلې دایمي حل راوځي. تر ټولو غټه یره د سیمه ییز ملکونو روس او چین لپاره په افغانستان کې د داعش راپورته کېدل دي. داسې راپورټونه دي چې په زرګونو د داعش وسلوال د شام نه افغانستان ته لیږل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دغه پرمختیاو پاکستان، روس او چین زیات پریشانه کړي دي چې ورسره جګړه ځپلې ملک افغانستان نور هم د تباهۍ اړخته تللی شي. د پاکستان لپاره د خطرې خبره دا ده چې په افغانستان کې جنگ اوږدېدل خپله د پاکستان په اقتصاد او پرمختګ باندې لوی اغیز پرې باسي. د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال او دفاعي څېړنکار ریټایرډ لیفټننټ جنرال امجد شعیب د خولې ورځپاڼه لیکي چې هم د دغې لویرې پاکستان، چین او روس ته لاس ورکه. دی وایي چې د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ حکومت ته هم پاکستان د وړاندې نه پیغام رسولی چې که چیرې امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره غرضي ګامونه زر تر زره پورته نه کړي، نو روس او چین په غټه کچه مداخلت کولو ته روان دي. روس او چین د افغانستان د صلح په اړه د پاکستان د دریځ حمایت کوي. د دسمبر په میاشت کې په ماسکو کې چین او روس هم د ملګرو ملتونو څخه په غوښتنه سلا شوي وو چې د ځینې طالب مشرانو نمونه دي د ترخګرو د فهرست نه وویستل شي چې په افغانستان کې طالبانو او حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبرو ته لار هواره شي. دا غوښتنه وړاندې هم افغان طالبانو هغه وخت په غونډه کې کړې وه کومې غونډې چې د پاکستان په درېمګړتوب شوې وې. ولې واشنگټن په دغې رضان نه وو چې د روغې جوړې خبرې سرته ورسول شي؟ په اصل کې د وجل کېدو نه وړاندې هم د طالبانو مشر ملا اختر منصور هم دغه خبره کړې وه چې دوی هم د روغې جوړې په عمل کې برخداره شي. په سیمه کې د بدامنۍ حالاتو په وجه د روس، چین او پاکستان اړیکې انتهایي ښې شوې دي، او تیره هفته د روس د پوځ یو وفد هم د پاکستان قبایلی سیمې وزیرستان سفر کړی وو. په اړیکو کې دا خواله پسته هغې زیات شه کله چې په 2011 کې د مې په میاشت کې په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجن لپاره امریکایي پوز پټ عملیات وکړل، او بیا قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې په سلاله چیک پوسټ باندې د افغانستان له اړخه د ناټو پوز څلیرش پاکستانی پوځیان په عملیاتو کې وجل. د دغې وروسته د پاکستان پارلیمان ګډې غونډې د نوې خارجه تګلارې منظوري ورکړه چې پکې روس سره د اړیکو جوړولو خبره هم شامله وه. ریټایر لیفټننټ جنرال امجد شعیب وایي چې د روس سره د اړیکو ښه کولو مطلب هیڅکله دا نه دی چې ګنې د امریکا سره اړیکې ختمې شوې دي.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان یو مرکزی رپورٹ وایي چې په بلوچستان کې 13 لاکھ ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د بلوچستان د تعلیم په بده باندې وخت په وخت باندې خبرې کیږي. هلته کې یو شمیر د تعلیم سہولتونه هم نشتره او په ډیرو ځایونو کې ماشومان سکولونو ته رسی هم نه لري. نور حال په تاسو زمنګ همکار نصیر کاکړ په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
چارواکي او د استادانو سازمانونه وایي په بلوچستان کې نږدې 1000 سکولونه استادان خو لري، البته هلته د زده کړو او ښوونې چارې نه ترسره کیږي. د پاکستان د مرکزی حکومت یو ورستی رپورت کې ویل سوی هغه شاته پاتې ایالت کې نږدې 13 لاکھ یا 1.8 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 6 څخه تر 16 کلونو پورې دي له سکولونو څخه بهر دي، او دا شمیر د پاکستان پر کچه تر ټولو زیات دی. د استادانو د سازمان یو مشر مجیب غرشین ډیوه ریډیو ته ویلي دغه سکولونه په سیاسي بنیادونو باندې د پارلمان غړو په داسې سیمو کې جوړ کړي چیرې چې آبادی نسته، یا یې بیا د خپلو سیاسي فعالینو د خوشاله کولو لپاره جوړ کړي وو.
دا پر میرث نه جوړ شوی وجه دا شی دی چې هلته تعداد نه وي پر سیاسي بنیادو چې سکول ورکړل شوی یا کم تا سیاسي ترخاو د خصولو لپاره، نو هغه دغه وجه دی چې خلکو یې ذاتي بټکان جوړ کړي یا تعداد نه پر سیاسي بنیادو سکول خلاص کړي خپل خلکو د لګیدو لپاره، نو هغه دغه وجه ده. په دغه وجه تعداد هلته نشته. دا سکول پر سیاسي بنیادو، دا د تعلیم د محکمې یا د ترجیحات په بنیادو نه دي جوړ شوي.
د تعلیم د چارو سیکرټری شانالحق مطبوعاتو ته ویلي دوی هڅه کوي چې دغه سکولونه بیرته فعال کړي. د بلوچستان په حکومت کې ګډ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ وویل ایالتي حکومت د تعلیم بودیجه زیاته کړې او ډېری تړلي سکولونه یې بیرته پرانیستلي، خو د ده په وینا د حکومتي اقداماتو په لار کې بیوروکراسي یا لوړ پوړي چارواکي لوی خنډ دي.
چی مخکی اویا فیصد اویا برخ سکولونه بند و صرف سیده تقریبا وز واخه ترلس فیصد سکولونه بند و دا دیر لوی فرق دی. دیر لوی فرق دی شپیتا برخ شپیتا فیصد شوالی کراغنه دی خلاصی ویدی سکولونه. او بل داده چی مثال پسده که اویا استازان مخی غرازی رون وس زیاد چی زیاد چی دی زاغم وات برخی وات فیصد غرازی ری دی نور عزر دی. او سکولونه اگر نه دی خلاص چران اگر نه دی از مگر پرسنټ فیصد کی پرسنټیج کې ډیر فرق راغلی. کچم د بیوروکراسي له خوا ډیر خندونه دي. دلته بیوروکراسي او ځینی ادارې نه غواړي چې زموږ خلک تعلیم یافته شي، سکولونه خلاص شي، او دوی په صحیح معنی باندې زموږ بچیان چې دا سبقونه ویلي تعلیم نه اچي.
حکومتي راپورونه وایي د پاکستان هغه شاته پاتې ایالت کې د سکولونو مجموعي شمیر 13 زره دی چې پکې 1000 سکولونه غیر فعاله او تر 300 زیات له سره وجود نه لري. شمیرې وایي تر 15 زره پورې سکولونه یوازې په یوه کوټه یا کمره کې دي.
بیبی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د شام رقه خار باندې د هوایی حملو زیاتېدو له کبله د دغه خار نه په زرګونو خلک په وتو دي. دا د داعش پایتخت ګڼل کېږي او د امریکې او نړیوال ائتلاف په مرسته باندې کورد ځواکونه په دغه خار باندې حملې هم کوي. د نړیوال هوایي حملو مرسته هم دوی ته ترلاسه ده. د وایس آف امریکا یو رپورټ تاسو ته موږ همکاره ګلسوم کاکړ وړاندې کوي.
په شام کې د داعش ډلې مرکز راکا ښار څخه په زراو ولسي وګړي په تشته دي، ولې چې په دغه ښار کې وسله والو ته ماتې ورکولو لپاره اوایي بریدونو کې زیاتوب راغلی. خو له دغه سیمې څخه داعش وباسلو وروسته د سنی طبقې دغه ښار به د کم ځواکونو لخوا په واک کې واخیستل سي. د امریکا په ملاتړ کورد اکثریتي شامي ډیموکریټ ځواکونه یا د دوی ناپیلي د عرب سنی او یا د ترکی ملیشه به د راکا ښار کنټرول په خپل لاس کې اخلي. په دې لړ کې به ترکی د خپل اتحادي شامي عرب یاغي ډلې څخه کردار ولوبوي او کنه؟ آیا د امریکې زنګي فوزي ځواکونه لکه څنګه چې په موسل ښار کې پرمختګ کړی همدلته به برخه واخلي او کنه؟ تیره میاشت په څو سوه د امریکا مرین ځواکونو د شام په شمالي برخه کې ځایي ځواکونو د ملاتړ او تربیې لپاره چمتو وو. د امریکا د چارواکو له خولې د دې خبرې پخلی کړی چې که اړتیا راله د امریکا زر پورې به ځواکونه کویت ته لیږل کیږي. ځینې څېړنکاران په دا شک دي چی په پینټاګون کې د جنگ لپاره پلان کوونکی او د صدر ډونالد ټرمپ سلاکارانو لخوا په دغه خبره غور کیږي او وروستۍ بریدونه په ترڅ کې د اشکاری چې امریکایي او کورد ځواکونه به په یو خواسي او د شام صدر بشار الاسد په ملاتړ ځواکونو ته به دا پریږدي چې هڅې وکړي او شام بیرته ونیسي. تیره میاشت د امریکا پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ د سنچری فاونډیشن لخوا د شام راتلونکي په اړه جوړ کړل سوی کانفرنس کې څېړنکار تنیسز کمبینین وویل چې صدر ټرمپ انتظامیه شاید د دمشق ځواکونو ملاتړ وکړي. تیره اونۍ د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د ټرمپ انتظامیه اولنۍ مشر چارواکه په ایس د ترکی سفر وکړو چې هڅه یې وه د راکا د جګړې په اړه یو نوی تړون وکړي او د ترکی صدر طیب اردوغان په واشنگټن هغه اعتراضونه چې د کورد ډیموکراتیک ګوند ملیشا ملاتړ کوي لا منځه وباسي. د دوشنبې په ورځ صدر طیب اردوغان په واشنگټن فشار زیات کړی چې په دې سپرلي کې به د دوی حکومت په ترهګرو ډلو کورد ملیشا او کورد جمهوری ګوند او د داعش په ګډون به عملیات پلان کوي. خو داسې نه ښکاري چې امریکا د کورد جمهوری ګوند سره خپل اتحاد ختمولو اراده لري. امریکایي چارواکي وایي دوی ګڼي په راکا ښار کې جګړه، ګاونډي عراق کې جګړه هم یو ډول ده چې روسي ځایي ځواکونه موسل ښار بیرته اخیستو لپاره په جګړه کې بوخت دي. پینټاګون دا وایي چې ترکیان او د دوی شامي یاغي ملیشا دا مهارت لري چې په راکا ښار کې دننه یا د بندي په جګړه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اړول کمه وساتي. امریکایي چارواکي وایس اف امریکا ته وویل چې کورد زموږ لپاره اغیزمن ملګری دی، ولې به موږ ورسره بدلیږو؟ خو په کوردانو او د هغوی متحدي عرب ملیشا باندې به فشار راوړو چې په موسل ښار کې د وینه بیول کمه کړي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.